پیام شما نظر شماست.
سلام ستړي بشي د مخام و بچي دي اس مکه د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوی چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د راپورن له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو او پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبر ټولنیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیان سیبولا مجاهد په حواله ورکړی او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د اته مادیس فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد په ټولنیزو رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغو ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي دي چې د کورنیو سرپرستانې وي. د ادارې د خبره پرون پر خپلې پاڼې پخواني ټویټر کړې ویلي دي چې دا مرستې په کامدیش، برګ مټال، دواب او منډول ولسوالیو کې ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې په خبره له نږدې 400 ښځو سره د خوړو او تغذیې د ودې لپاره د مرخیړۍ او د کښ د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورونو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ده. ویلي چې مسکو د جمهوری غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو په دې اړه چې څنګه به دا کار کوي جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته یې کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. بل پلو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوې خبري غونډه کې پرون کړي او زیاته کړې ده باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لا یې له ټرمپ سره په دې اړه هم خبرې نه دي کړي. ولسمشر زلنسکي د هغو لومړنیو مشرانو له ډلې و چې له ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې هغه ته مبارکي ورکړه.
ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالۍ پورې تړلی دی. چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپل کرنه او بڼوالۍ مخ ته وړي. په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوې دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوه په جمی کې په افغانستان کې د نن مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅ کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالي پر څرنګوالي هم اغیز کړی دی. د یو شمیر نور ولایتونو کروندګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغیزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي چې د سټوډیو دوو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره د 00 24 21 11 24 501، شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 501. بل شمیره د 00 24 21 11 24 601. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 601. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 00 24 21 23 00 8 11 11. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00 24 21 23 00 8 11 11. په څو شیبو کې د ژوند د رنګونو د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته شرغلاس. د دې پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. درې واړه میلمنو ته شرغلاس وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کومې میوې راټولیږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او د برنامې میلمنو ته. ډیر ښکلی سوال دی. او تاسو افغانستان ته څه معلوم دی چې افغانستان ایکالوژي په لحاظ باندې ډیر متفاوت اقلیمي شرایط لري او ګڼې میوې لري. هره سیمه ځان ته خاصې میوې لري. که موږ تاسو فکر وکړو مثلا زابل کې موږ بادام پوره پریمانه لرو، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا او هرات خواته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خواته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري ډېرې زیاتې میوې دي. هره میوه یعنی زیاتره میوې په ملک کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري نو میوې ښه کېږي، دغه شیرینی یې خوږوالی کیفیت یې ګډېږي. نو په دې کې هره منطقه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی څه رقم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې موږ د هغې سره ډېر ښه روابط درلوده او تقریبا دغه انتقالات موږ د میوو ډول په ښه طریقه کېده. تجاران برانو پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زحمت وباسي او د ته پاره زیرمکونه جوړ کړي، دا زیرمکي یا وی ساتي، د دې مشکلاتو سره دی مخلو. مستقیما به دا تجاران براتلو دوی سره به تماس نیو، دوی به محلي سیستم باندې رقم کجاوي وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله، دا میوې به په دې کې واچولي، هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دي به دا مڼې راټولې کړي او په باغ کې به یې خړه کړي او په هغې وروسته به تجار راغی، بیا به د خپل په خوښه مخکل په میل باندې رقم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ په تغییر دی او په تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زموږ روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو ستونزې راته ولاړې کړې. لکه تاسو چې یادونه وکړه په راپور کې چې زموږ کله میوې پخېږي نو دوی د سرحدونه په موږ بند کړي. نو د دې داسې مصیبت سره مخ شو، تجارت مخ په سیاست باندې لاړه، خلک د دې نه اوس موږ ته د ابزارو په شکل باندې ګټه پورته کوي. نو اوس باید د قام بزګر باید څه وکړي چې دوی باید اوس په سیاست کې داخل شي، ځکه د دولت سیاست په دې تعقیب کې د ګاونډیانو مخې باید دوی وپېژني. دوی لپاره دوی باید خپل زیرمتونونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بزګر د وسې نه دا پورته خبره ده. په دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي نشي کولای چې د ګاونډیانو سره روابط تامین کړي، نشي کولای خپل تولیدات په اسانه توګه بهرني هېوادو ته انتقال کړي، یعنې خارجي اسعار کس کړي. نو بهتره ده چې لږ تمرکز په دې وشي چې دا د قانونو مثلا پخوا په محلي میتودونو به دین لامېوې ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بالداری به یا به خرابېدل یا به څه کېدل. اما اوس د دې یو نووري وکړي دی کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دي ته ویل نه دي چې دا میوې خپل ساتي، خصوصا تاسو په مجان وردو کې راشي چې دا منه شي کله چې مزدوران د خپل حاصلات خرڅ نه کړي او دوی بیا د کابل په مارکیټونو کې یوه ګونۍ یا یو غټه خلطه منی په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډېر زیات د بزګر سره د هغه زحمتکار سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي، څارنه کوي، خدمت کوي، د خپلو ونو بیا محصولاتونه داسې حاصل ترلاسه کوي، دا تقریبا ډېر یو ناوړه چاره ده. د دې لپاره نوي میتودونه باید معرفي کړي، د دې لپاره بومي او محلي یعنې د زمتونونو کې یو نواوري وکړي. که څنګه د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوي چې د دې لپاره ښځې میتودونه جوړ کړي، اما متاسفانه دومره فساد و چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګا کې په اوجلې خوا ته جوړ شول چې هغه ملک صاحب دغه یا د کلي مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه، عامه بزګر هغې لپاره لاسرسی نه لرله. اوس دلته په کار ده چې موږ یو څه واوري وکړو، د یقینو ته ووایو چې هغې په زیاته کچه خپلې میوې نشي ساتلی، تر څو د دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي، مثلا د پی او ده، ډبلیو پی ده، یا نور موسسې دي، د یقینو دپاره دغه د ګاونډیانو څو ته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله او د دپاره باید یو پاملرنه وکړي، تر څو د یقینو کولی شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یابۍ نه وروسته په ښه قیمت سره بازار ته عرضه کړي. نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا وس هم نه لري چې په خلورونو میوې خپلې وساتي، او ژمی ځکه هغه ژمی دپاره یوه کوټه خپل ځان دپاره نه جوړه کړي، هغه به د میوو ساتلو لپاره څه رقم اقدامات کوي تر څو ستونزمن وي.
بله، ډیره مننه ښاغلی محمد عزیز سیدی. صافی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه. د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمن نه سي، او که څوک د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي؟
ساری صاحب تاسو ته مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ چې دی دا به درست او معیاري شکل باندې روزل شوی، تر څو هر میوه یا اکثره میوې زمونږ په ونو کې دا چې دی معیاري او په درست ډول باندې پخې شوي او د دې قابلیت ولري چې دغه میوه ستور شي یا ذخیره شي. ځکه د میوې د ذخیره کولو دپاره مهمه ده چې دا میوه باید تاهر نه وي، خراب نه وي، مرضي نه وي، زخمي شوي نه وي. او د دې تر څنګ بله ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه میوې باید موږ په څو کټګوریو باندې وویشو. هغه میوې چې د خپل سیزن کې ښه مارکیټ لري، ښه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري، هغه باید په هماغه وخت کې دقیق شي او د هغې د ستور کولو کوشش وشي. او هغه میوې چې مارکیټ یې کمزورې او وړه اړتیا کېږي چې دا ستور شي یا ذخیره شي، نو په هغې باندې باید کار وشي. بیا په دې میوو کې د هرې میوې هغه ورایتي چې هغه د ستور کولو یا ذخیره کولو ښه قابلیت لري، د ډېرې مودې پورې ذخیره کېږي، په هغې باندې کار وشي. نو د هغې دپاره څېړنو ته هم ضرورت دی، لکه تحقیق وشي چې په مثلا په مڼو کې کومه ورایتي چې مڼې په ډېر وخت پورې ذخیره کېږي. اصول دا دي چې هغه ورایتیانې یا هغه ډولونه باید ذخیره شي کوم چې ناوخته رسیږي، لکه په مڼو کې ځینې وختي پخېدونکي ورایتي دي، هغه چې ناوخته دي په هغې باندې کار وشي. او د دې ترڅنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د نیوې د سټوریج لایف یا د ذخیره کولو موده وګدې هغه په درش شکل باندې په باغونو کې ترسره شي. مثلا د نیوې راشکول دي چېرې میوه د راشکولو په وخت کې دا په ډاډه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده کومه خامه ده او مکس شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي نو د دې د ذخیره کولو وخت دی دا ډېر کم وي او یا اکثره د ذخیره خانو کې خرابېږي. یعنی اول ستپ دا ده چې دغه میوې باید په درست شکل باندې راوش کول شي یعنې زخمي نه شي. زمونږ اوسنۍ کومه پروسه په اکثرو باغونو کې موږ ګورو هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي چې دا په خپله د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغې ته نقصان رسېږي ضرر رسېږي او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري. کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوډه باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته دا کوم ځایونه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې لکه په پوستکي باندې دغه زخم نه ښکاري په داخل کې میوه خرابه شوي میوه باید په داسې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انسانو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي او د راشکولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو سبتونو کې یا که هر لوښی بل په هغې کې دا انتقال شي نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار راوړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېر قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپله هر څوک چې په دې باندې کار کوي مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې نو د نیوې راشکول په درست شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوش کېږي دا باید د دې ګریډینګ ښو خراب نه جدا شي او پاخه اومه یې جدا شي هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده نه خام وي او نه ډېره پخه شوې وي دغه میوې چې دي د سټور کولو دپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي. یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي او بل دا ده چې په شکل باندې کثیرې سرسانی نو د هغې نه ځانته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ راشیږي هره میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې ځکه دا ژوندۍ میوه ده لکه ژوندۍ موجود دی او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي نو د دغه حرارت د ویستل د پریکولینګ وایي چې د څنګه د پکې نه د ونه میوه راشکېږي او په ذخیره کې ساتل کېږي دغه میوه چې ده دا باید هم پاکه شي او هم د دې دا داخلي حرارت ځینې ویستل شي نو دا به په اصلي ځایونو کې کله چې موږ د کولډ سټوریج خبره کوو په اصلي شکل باندې خو دلته ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي. مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې داسې اصلي کولډ سټوریجونه یا ذخیرې چې دي کمې دي که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی خلک کوشش کوي او بیا هم ځینې میوې داسې موږ بازار کې پلاس راځي چې هغه په سټنډرډ شکل باندې نه سټور شوي مطلب ذخیره شوی دا بازار ته په ښه وخت کې راوځي ښه پیسې کوي خو که چېرې هغه میوه وکتل شي نو د میوې یا په پام کې ته ډېر راغلی دی یا په سټورېج کې به زیاته پخه شوي یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا کړي لکه داخل براون شوی چې هغه د میوې هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه یې د لاسه ورکړي او بله مهمه مسله د عصري سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زمونږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي. یعنې دې دپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي رئیس یو کتاب دی یو سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړه چې هغه دې په برق چلېږي یا دې په تیلو باندې چلېږي یا دې په ګازو چلېږي لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنی د هر لکه دا خپل یو ځان ته بیل عزت دی د باغدارۍ نه علاوه د میوې آکسیجن کې د هغې مارکیټ ته وړاندې کول یو ځان ته کاروبار دی نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثر وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته قیمت بازار ته راوځي، او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هېوادونو نه موږ ته همدغه میوه مثلا مڼه ده د نورو هېوادونو نه راځي چې د هغې کیفیت هغه زموږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت بیا نه شي کولی چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډېره مننه پوهنیار جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیل ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترین کومه یوه ده؟
سلام تاسو ته، مېلمنو ته او اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده، او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي کله چې خلک وڅکي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وټوکونه دي د خپله جوپري دي په هغو کې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي، دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي، مثلا کندینو کې ذخیره کوي، یا مثلا همداسې. خو انګور چې دي ډېر کم عمر لري، او همدارنګه انار هم په عنعنوي توګه باندې ذخیره کېږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي، دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده، دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مفهومه تودوخه لري. چې دغه ټیټه مفهومه تودوخه چې ده میوه به په دغه کې ذخیره کړي. کچیر هر میوه موږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میوه هڅه وکړو چې هغه ته موږ کول سټوریج یا سړی خونې ولرو، ځکه په سړو خونو کې موږ کولای شو چې دغه میوې په هغه مسئله تودوخه کې موږ وساتو، او په عادي شکل باندې موږ کولای شو چې دغه تودوخه دوی ته برابر کړو، ځکه دغه خپله مسئله تودوخه دا تیتا مسئله تودوخه لدينا کثیر دوا درجه تیتا یا دوا درجه جیگا دا تودوخه درجه سانتیگریت لمده شی یا تیتا شی دلتا دوی کولای شی چی یا تیف مقاومت مخی، او لدينا کثیر زیادتا جیگا و تیتا شی جی لدلتا میوه صدمه ویدی چی صدمه زیادتا دوا دا ویدی کثیر زیادتا تودوخه تیتا شی دلته بیا دیتا وایي چې کله مثلا د سفر څور کې له سفر نشي ته چې دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي چې دلته میوا موږ جنو راکېږي میوا کنګل کېږي. نو دا به هیڅ کله دې تک کېږي موږ بازار ارزایم چې دا میوا بیا د څه نه خوښي او خپل عمر نه سفر کوي، او همدارنګه کچېره لا خپل مخینې تطبیق نه دا له سفر نه وړي او له مخینې تودوخه نه مثلا راشي ته مثلا یو میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکړو، مڼې چې په درې درجې تودوخه کې ساتل کېږي په درې درجې سانتیګریت کې، که چېرې له درې درجې سانتیګریت نه به دې تودوخه راټیټه شي مثلا راورسېږي یوه ته، بیا دلته چیلنج انجري ځینې وخت هغه کېږي چې دا خپله مڼې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کېږي چې دا خپلې اوبه له لاسه ورکوي، او همدغه رنګه کچیر بیا هم د سټو نشي ته چې دلته هم د دې اغا کوم د غشای حجروي سره دیواد حجروي سره دا نه لګي، کنه دا شوی له څه چې هر امي وا ځان ته مسئله تودوخه لري، موږ کولای شو چې تاسو تودوخه کې نو وڅاتي. نو لګنه کچیر نو خپل تودوخه برځي یا ټیټه دي، نو دغه وخت کې نو صدمه وي، او په لږه د مرغه په افغانستان کې دا کوم عنعنوي څنګه باندې چې د میوې ساتل کېږي، دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیره او کوم غذایي مواد چې ذخیره کې میوه کې هغه خپل لاس ورکړي به بازار ته ارزښت کوي. یعنی هغه کوم ستوري سپیشل چې دا هغه دي نه تا می سوای میوه مخکې له دینه خپل ستوري سپیشل ته ستوري مخکې لګنه لباینه دي. هر میوه چې دا خپل هغه ذخیره وخت لري په مخینه تودوخه کې. مثلا منګه مثال ورکړي مڼو ته بیا مڼه چې دی کچیره منګه وڅو په دغه درې درجه سانتیګریډ کې دی تقریبا 15-16 ساتل کیږي. او کچیره دوی ته بیا دغه تودوخه برابر نه شي مخینه تودوخه یعنی مثلا له درې درجه سانتیګریډ نه دا تودوخه لوړه لوړه شي یا مثلا د 20 درجه تودوخه ته دوی خپل عمر لاس ورکوي. نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعده مرګه د تولید په برخه کې یو څه کار شوی دی، په جمهوریت کې هم کار شوی دی، اوس هم کار کوي. خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی. اوس بعضو ولایتو کې ځینې سبخانې جوړې شوي دي لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې، دلته د انرژي چې ده برق چې ده قیمته ده او دا رقم سولري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته، ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي. که 15 ساعته برق وي صابخانه کې دومره مشکل نه لري، او که زیات برق لاړ شي یعنی د برق هغه ووسي یعنی دا ذخیره خانې خپله هغه کوم هغه څه د تودوخه شپاتې هغه د دې کلیجې یعنی مثلا میوه نشي کولای چې هغه ته هغه تودوخه لاسرسی پیدا کړي کوم چې هغه مسئله تودوخه ده د ساتنې لپاره. همدا رقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي، ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو. نو چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجرانو نه چې په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه د ننګه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بېچاره خلک دي، دوی نشي کولای په خپله میوه ذخیره کړي او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بله ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت له لاسه ورکړي او نشي کولای چې هغه کومې پیسې دوی په تولید کې مصرف کړي خپلې پیسې لاسته راوړي. نو بالاخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي. نو خیر دغه بس په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي، هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کې کړی او هغه لاسته راوړي او کوم مصرف کوونکی چې نه هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي. که چېرې وګورو د همسایه هیوادو میوې وګورو، ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي. یعنی هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتموسفیر ستوریج لري. کنټرول اتموسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په هغه کې کنټرولېږي، یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي، اکسیجن لري کېږي. چې دلته میوه کولای شي تر یو کال پورې مثلا مڼې وساتل شي، دوی خپلې مڼې مثلا د یو موسم نه د یو کال نه تر بل کال پورې دوی کولای شي چې وساتي. نو په افغانستان کې له بده مرغه دغه کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري یا څه ګرمه شي د شپې له مخې دې ته هغه چیلې انجري ته یا فریز انجري ته ځي چې بیا
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند د رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په منی خزان کې د غرض د ژمي پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټکنالوژي ډیپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. یو اوریدونکی په لین کې دی، اوریدونکو ته ورزو بیا ورسته میلمنو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو نواز اورو.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، لا دیو چې روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو. عبدالحاد اتل مده هلمند ولایت.
وعلیکم السلام اتل سه، په هلمند کې په منی دغه راس په جمی کې تاسو تازه میوه څنګه ساتي چې ډیر وخت دوام کوي؟
قربان سم، خدای پاک دې خوشاله کړي. خبر درسې ده چې دلته په افغانستان کې مر سړی خوني
آواز مو ډیر بند بند راځي کې څه ځای ته تغیر ورکړي ممکن آواز مو سم سي ځکه چې د انټرنیټ ستونزه ده لکه چې
قربان سم و څنګه سو
و سم سمیر بانی اوس مو آواز اورم میر بانی اتل صاحب لکه چې موږ آواز نه اوري د انټرنیټ ستونزه افغانستان کې خصوصا د اړیکو پر مهال زیاته وي شغله ذکر الله صفای تاسو ترازو په غربي هیوادونو کې میوه څنګه ساتي ولی په هر فصل کې په هر غربي هیواد کې تقریبا هر میوه پیدا کیږي صفای صاحب آواز مو اوري ستاسو مایکروفون من بند دی صفای صاحب آواز من نه اورو ښاغلی جاوید رحیمی دغه پوښتنه به تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبی کې په پسرلی کې ګورئ تقریبا هر میوه پیدا کیږي دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربو څومره پرمختګ کړی
دا سیدا په نورو هوادو کې پر مخنه هوادو کې میوه کې دا اول خو د ورایټیانه د کوشش کې چې هغه ورایټیانه هغه ډول نیوي دوی تمیسي یعنی د ساتنې لپاره ځان ته ورایټیانه د پروسس لپاره ځان ته ورایټیانه نو د ساتنې لپاره هغه ورایټیانه دوی تولیدي هغه یو هغه ذخیره عمر یا ستوري پوتنشل زیاتی او بل خپل دغه ستاپانی چې دی یا مثلا سړی سینی چې دی دیال ته خو انرژي یا برق چې دا دغه ګران نظر کا پنځه کې دی په ستاپانی باندې زیات کار کړی دا نه تر ها په سړی سینی باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړی سینی چې په کې نه تر ها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپل دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي نو دغه هغه سړی کیږي چې په دغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي دغه فکتوره کنټرول کیږي ځکه میوه چې ژوندۍ موجود ده کله چې له ونې نه راټول شوی دا تنفس کوي او همدارنګ دوی اقلیم تولیدوي چې خپل هورمون دی تخیدو ده اقلیم او بل زمینی کې ځینې تغیرات راځي کثیر وګړو چې میوه وساتو کله چې له ونه نه راټوله سوله اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لري چې دغه فری کولینګ ورته وایي چې په دغه طریقې سره موږ کولای شو چې د میوه هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې هغه باید لري کو بیا ورسته دغه نه دا خپل دا هغه افغانۍ ته یا سړی سونی ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پرېشته چې هغه کې د اتموسفیر د ځینن کنټرول کې په دې چې ذخیره کیږي نو دلته دواړه فاکتورونه نور رول لري یو هغه فاکتور چې په دې کې موږ تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم دا تودوخه کې او بل خپل دغه غازات کنټرول کې چې په دې کې کاربون ډای اکساید ډېر رول لري کاربون ډای اکساید سړی سونی ته پامپو په سمون اضافه کیږي او د اکسیجن استلتیږي بیا چیرې چې خلا موبایل سره دلته بیا نایتروجن استفاده کوي نو له دغه چې پر مختلفو ټکنالوژیو نه استفاده کوي نو په دې سره میوه کولای شي چې د دې زیات وخت لپاره وساتل شي او همدارنګه که څنګه چې ما په موږ له دې په بای ټکنالوژي باندې زیات کار کوي کوشش کوي هغه هیوادونه چې دوی اوس میوه موبایل ته راوړي چې هغه ذخیروي عمر زیات وي په افغانستان کې چې دا متاسفانه د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا هم یو کار شوی د تولید په برخه کې د ساتنې په برخه کې او د تولید په برخه کې ډېر هم کار شوی ده نو په نورو هیوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دوی کولای شي تر اوږده مودې پورې میوې وساتي او په هر وخت کې دوی بازار ته عرضه کړي
ډېره مننه یو اورېدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی تو خی صاحب مهرباني تو خی صاحب ستاسو د راډیو اواز ډېر اوچت دی نو اواز انعکاس کوي که د راډیو اواز ټیټ کړئ خپلې خبرې وکړئ مهرباني اوس هم سو مهرباني وکړئ د پروګرام د موضوع په اړه غواړم ستاسو د شخصي تجربو واورو چې تاسو په خپل ولایت کې تازه مېوې د منی د غرز د ژمي په موسم کې څنګه ساتئ چې زیات وخت دوام کوي.
مننه. یو خواهش یو هیله کوم تاسو محتوا یې مستلن نسکار راکړئ. تاسو په روزي سره پر موږ باندې تلیفون وکړئ چې د دې طرفه ډیر زیات مصرف کوي موږ غریبان خلک یو. نو هغه را باندې وکړئ چې نو دا هیله کرو تاسو ودی ته وایسته د دې افغانانو تلیفونان ما وکړئ کوي نو چې له دې خوځه تقریبا 15 افغاني پر یو د کا باندې خوري. نو دا هیله او خواهش کوم مننه. نو را به سو و موضوع ته زما غږ اوري
اوري مهرباني.
بله. نو زموږ د زابل په ولایت کې زه خو دې وپېژندم چې توخی د زابل ولایت کې شهید
ولسوالۍ.
نو زموږ په شاجوي خاصتا په زابل کې سر مې وجه ټول خراب شوي دي د څو سببو. اول خو یخ مشکلات په جوړ خو دوم هوا مساعده نه وه ډېر مرضونه یې وکول. درېیم بارانونه ورباندې وسو. څلورم اوس قیمت هم بېرته انتهایي درجه کې رالوېدلی ده. خو خلکو بعضې مېوې په تاوان خرڅې کړې بعض وچې کړې هغه وچې اوس نه خرڅېږي کیفیت یې هم خراب ده ځکه چې زموږ د ولایت ستر عاید خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو کشمش دي او شکرپاري دي بادام دي خاصتا د زابل د کلات بیا اوس انځر هم لري ارغنداو هم انځر لري. نو انځر لدی هم نسبتا ښو خو هغو هم مرضونه وکول. موږ د اسلامي عمارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښتو د زراعت د وزارت څخه دا غواړو چې زموږ د مرضو دپاره د باغو دپاره یو دوایې راکړي او په دا بزګرانو باندې تخمونه وویشي او کود ورکړي نور شیان ورکړي ځکه چې دا زراعت اوس په تاریخ بند شوي دي او بل موږ سړې خونې نه لرو. زموږ مېوې دي ګوره دغه نن دلته انار راغلي وو زموږ په شاجوي کې خرڅېدو نو بیا ما څه واخېستو دا ټول خراب شوي وو چودلي وو. نو تقریبا یو قابلی مانی په 500 افغانۍ ورکوو. نو ډېر خراب شوي وو هغه چودلي دي دا هم له مرض څخه دي دا هم د دې وجې څخه دي چې موږ ته دوازې نشته چې موږ په دا باغو باندې وشیندو او بل موږ سړې خونې نه لرو چې دا مېوې وساتو و ګران وخت او بل موږ د دې وطن دپاره یو پاکستان بدیله لار غواړو. پاکستان خو د زموږ په مېوو باندې چې وخت چې هغه لارې راباندې بندې کړي زموږ کښتې وو وڅکې وو کشمش دا بېخي هېڅوک پوښتنه هم نه ورباندې کوي. دوی باید منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي یا د چابهار له لارې و هند ته. نو موږ امید لرو چې دا د هند نماینده راغلی وو د وزارت خارجه دا به ګوندي تجارتي خبرې هم ورسره شوي چې هند ته زموږ مېوې لاړې شي. نور له پاکستان څخه ډېر په شکایت چې باید پر دې باندې کلک بندیز ولګېږي. تعرفې پر اول دغه کوي د دې کیلې راځي له پاکستانه پر دغه باندې تعرفه نه ولګېږي. د دې مېوې راځي زموږ د هغې خواته نه ځي ولو که تعرفه پر لوړه شي خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دوی تر داخلي مېوو باندې چې واردېږي افغانستان ته. نو دا زموږ هیله او خواهش ده او د محترم میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ انګور کله کله موږ سپېره ورته وایي داسې سپېره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي. نو د دې دپاره که یو ادویه یا یو تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکړو. مننه.
ډېر مننه ستاسو د پښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي. صفای صاحب یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکو هم وکړه. بل دا چې ځینې مرضونه دي چې د دوی په کښتونو یا باغونو کې لګېدلي دي په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني.
د اقلیمي بدلون په سبا تاسو هم جدا ناورین دی. ناورین نه یوازې په افغانستان په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره خلکو سره حتی تقریبا څوک چې ژوند کې د دې سره مخ دي. نو دې ته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو کولای شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو. یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو مثلا د خاکشناسۍ یا د خاورې پېژندنې د اړخه
کمو دین نباتات او توا د ورکو سټرکچر مې جوړ کو ته ژمي واورې زیرمه کو بارانونه زیرمه کو او همدارنګه کله په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کو تر څو کولی شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی د رطوبت کموالی یعنې دا د فشار ډول د بچ کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونه لامل کېږي، یو منطقه کې د شدید وچوبې لامل کېږي. دا په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولی شو چې دغه منفي یا داسې آنی تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو، د ده مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ ځینې واټر شډ مینجمنټونه جوړ کړي دي، مثلا په شمال کې ځینې ډاګونه مواخسته پارکي سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګین کېنول. همدارنګه که د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې ډاګې په ځینو طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ته واړه واړه کندې ول دا جوړ کړو، اوبه زیربه کړو، نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي. د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لنډبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبې خواته نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته نه ځي، یعنې یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بلې، صفای صاحب انګور یادونه وکړه.
بعد امراض وا
بلې پنګورو کې د یو ډول مرز یادونه وکړه چې وای سپیره کیږي.
بل خبره ده د ورور واشه ځینې امراض. تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط یعنی نورمال ایکولوژیکی ځینې از دمایم تغییرات رامنځته کیږي، په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کیږي چې هغه د امراض دي. تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نه وای تقریبا یعنی بیخي داسې یو میوټانت حالت دی، یو نوي تغییر حالت ته راغلی دی چې د یقین سره سخت عذاب دي. نو په دې کې په هر هیواد کې دغه حشرات چې کوم دي، ځینې حشرات هغه ته ریډ لاین لاندې دي او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین نه پاس یعنی هغې حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي او د هغې حد نه چې زیات شي خطرناک تمامېږي. هغه تعقیبوي، کله چې تعقیبېږي عاجل دغه سیستم د هاضمې سیستم مطالعه کېږي، د هغې سره سره ورته دوا شی کېږي برابرېږي. ځینې حشرات دي چې هغه که موږ تاسو ته ځینې زهرات چوو هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت یعنی د خوړو ته برابره وي. که چېرته موږ داسې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره مضر وي، نو هغه نه موږ استفاده نشو کولی. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولی شو ځینې د ادویونو استفاده وکړو، کولی شو چې په دې باندې موږ پوره بحث لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایي کې حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته، په ریاستونو کې شته چې دوی پېژني کومه حشره ده. بعض د هغې سړی بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو ادویو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغه مثلا د ژوندۍ خو غوړې دي، هاضمي سیستم لري. ځینې دي پیار چې نسکه یعنی شیبرسکي، نو په دې وخت کې مشکل ده چې سره وای چې کم مرز ده. او په انګورو کې زیاتره دغه د خاکسترک مرز ده چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا شګوفي وسپړي د پدیو واکې دغه د لایم سلفر نه استفاده وکي. دا چې کله انګور مکی دي چې وبکته کې کدي دا د سلفر غاز نه استفاده وکي. زه فکر کوم دا دی به ډیر زیات د دې سره مرسته وکي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات ځان سره مخ دي شي. د نورو حشراتو لپاره کولای شي د کوشش وکړي چې نمونه یو ساتي او د یو متخصص سره شریک کړي تر څو هغه وپېژندل شي او بعد هغه دغه لپاره د اګلیس سپارښتنه وشي. او هیڅ کله دې په سبا خود د دواو د ګټه نه پورته کوي، ځکه دواو د څو خراب هغه د چنن سبا دې دواوی دي چې دا تقریبا په ځمکه کې یا په نبات کې ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. نو هغه د هر یو ژوندۍ موجود لپاره مضر دی. که چېرته په ظاهرا یو موجود د مضر نه وي، هغه په مونږ زما په مرض ته بدلېږي، نورې ناروغۍ لامل کېږي.
نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایی کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او بعد د هغې د سپارښتنې په اساس یې د ادویې استعمال کړي. ولې د لنګ سفر استعمال دا ډېر ساده دی، دا سیف دی، دا مشکل نه لري، دوی کولی شي د دې نه استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ته هغه وایو شنکي وایو یا څه ورته وایي عام خلق ورته شکرک وایي، دا کولی شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعض شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خوري هغې پاتې شوني وي، که چېرته د تمباکو بکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبه هم سپرې کوي تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی، دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه مزره حشرات د پاره چې د ری او بریک یا شوې دي د قوی وي نو حتما د متخصصینو سره د دې چې کی تماس ونیسي اړیکه ونیسي او د هغې نه مشوره واخلي.
ډېر مننه ښاغلی صافی. په هنیر جاوید رحیمی تاسو تر ازو مخکې یادونه وسوه چې اوږدې مودې لپاره د میوو د ساتلو یوه طریقه د سړو خونو جوړېدل دي که په افغانستان کې دغه خونې جوړېږي ځینې نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده، آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرې دی چې مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو لپاره ځینې ماشین آلات چې د ګڼو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان کې دا امکانات فکر کوي چې ورته شته؟
لکه څرنګه چې افغانستان اوبه لري نو که چېرې بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وشي برېښنا اوله بندونه جوړ شي او تر هغو برېښنا تولید شي په افغانستان کې نو د امکان زیات شته چې هغه بنده سړې خونه جوړې شي، ځکه لومړنی شی چې ده په سړو خونو کې هغه برق ده. نو که چیرې دغه برېښنا یا برق ووسي نو تاجران یا هغه کوم سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي، ځکه برق چې ده یو ډېر مهم ده، دا خصوصي سکتور صنایع توګه باندې نشي کولای چې دوی برق جوړ کړي، نو دغه لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي تر هغو دغه برېښنا موبایل ته راشي او چې دغه سړو خونو ته باپ ورکړي او سړې خونې جوړ شي، ځکه ما چې مخکې وویل چې خپله دغه تنه تنها دا سړې خونې دا کنټرول اتموسفیر ذخیرې همدارنګه برېښنا ته ضرورت لري، نو بدون د بندونو د جوړولو مونږه په هیڅ ډول نشو کولای چې دا سړې خونې په دوامداره توګه دې کې نیو ساتو، ځکه دا وارداتي برق چې ده دا د قیمته ده، دا رقابت مونږ نشو کولای له همسایه هیوادو سره چې برق ډېر قیمته تمامېږي، نو له همدغې وجې نه که چېرې مونږ په اوس وخت کې سړې خونې جوړې کړو نو پلان وخت کې مونږ کولای شو چې د مشکل ته د حل لاره پیدا کړو، اوږده وخت کې مونږ نه شو کولای، ځکه په اوږدمهاله وخت کې مونږ باید دغه خپل کوم بندونه چې دي په دې باندې باید سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي تر هغو دا برق تولید شي مونږ سړې خونې جوړې کړو. بل د تاسو ویل چې ماشینري دې ته ضرورت ده، بالکل ماشینري مو ته ضرورت ده، ځکه یخچالي سیستم دې ته انسټالېږي چې هغه ستونزنسته له نورو هېوادونه راوړل کېږي، هغه یو د فرا وړل کېږي بیا تر ډېره وخته پورې کار ورکوي، داسې نه ده لکه د برق خوندې ته. نو د ما په نظر باندې که چېرې په بندونو باندې پانګونه وکړي بندونه جوړ شي نو دغه ستونزه به هم.
ډیر مننه محمد عزیز زیدی تاسو تر اوسه چې زیات وخت تاسو خبرې نه دی کړی. یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باغ یا باغ لري، هغه په لږو امکاناتو سره تاسو په نظر کولای سي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای سي د ډیر وخت لپاره وساتي؟
دا په خپل میوه په نوې پورې دی چې دا کوم میوه ته ودی، مثلا کچیر د پننګرار کې د لیمو مالټا نارنج شفتالو
ډیره مننه ښاغلی صفای. کله چې میوه شکول کیږي یا راټولیږي، تر ټولولو وروسته هم باید ځینې دواګانې شته چې خلک کولی سي وپاشي؟ صفای صاحب، لکه چې آواز نه اوري. پوهنیار جاوید رحیمي، تاسو تر اوسه دغه پوښتنه بل تاسو وکړي چې کله چې یو څوک خپل میوه راټولوي او غواړي چې وي ساتي، آیا د دې لپاره ځینې دواګانې شته چې په دغه وخت کې دوی ورباندې وپاشي؟ که فکر کوي چې هماغسې باید پرېښول سي.
میوه چې کله راټوله شي، اواز خو د راټولول وخت کې باید ډېر کوشش وشي چې دا میوه فزیکي شکل باندې زخمي نه شي. کله چې راټوله شي وروسته د هغه نه لکه څنګه چې اوښتي وویل، دا باید هغه کومه د مزرعې نه چې کومه تودوخه راوړې ده هغه باید لرې شي. کله چې لرې سوله، بیا دا ځینې میوې دي چې هغه ته ضرورت لري، یعنی پرېمینځلو ته ضرورت لري، باید پرېمینځل شي. دا کله چې پیوندل کې دوی بیا غا طبي وخت لري، هغه مزید وخت لري کېږي، لکه مانی دي اندار رقم دی مانو ثورته چې میوي دي، لکه نو دا هغه طبي وخت چې لري چې دا بیا وخت کېږي، یعنی وخت باندې دا یو کاټیا کېږي کنګالو یو بیا د وخت په وخت باندې چې دا په استلا وخت دی مانو باندې چې استعمال سره یا میوي باندې چې استعمال سره ورسته دغه نه دا بیا فاتل کیږي په سړو خونو کې. نو هدف د خپل زیرې میوه ځینې وخت هغه ته ضرورت بعضي فنګیسایډو ته ضرورت لري چې هغه د فاتل لپاره استعمالیږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله فاتل کیږي هغه په کارتونو کې فاتل کیږي، هغه ته ګریډګارد ورته وایي. ګریډګارد کې خپل سوډیم میتا بایکالسید ده، دا یو ورقه غونډه ته ده د قوس په شکل باندې دی چې خپل دا سپیډ میتا بای سلفیټ زایټ سوای دا یو ورقه لاندې د کارتن کې دی چې دا ورسته دغه انګور کې کوم چې د اخر کې خپل دا کارتن ډاکټر یا په ځ باندې خپل دا بیا یو ورقه د ګریډار په دی باندې کوم چې دی کله چې دا د کې کوم څه بیا بس باندې کیږي، نو تاسو دا خپل دا سپیډ میتا بای سلفیټ په خپل ته دغه ورقه کې له زایټ سوای دا انګور باید هغه مناسبه چې تودوخه کې ساتل کیږي، چې اکثرا 2 درجه تودوخه ده یا مثلا 1 درجه تودوخه ده. د نظر په ورایټي تفرقې د ځینې په 3 درجه کې ساتل کیږي سانتیګریډ تودوخه کې. دا خپل کله چې هغه انګور تنفس کوي د دنیا یو مقدار اوبه خارجي دي چې کله خارج شي د هغه شروع رسیدي د داخل ورقې ته دوی دغه سلفر دی خوشي چې سلفر معنی دی مو د فنګسو کېږي. نو دغه ډول مختلف میوو کې ځینې فنګیسایدونه استعمال کېږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړکونه کې کېږي. نو په همدې شکل باندې میوې په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کېږي چې دغه دوه دندې مفصله دي.
ډېر مننه ښاغلی سیدی. کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکی په پام کې وساتل شي ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي؟
نو هغه اول نه کچیر د میوه سالم اشکول شي په خطر کې سره سړي په دې کې تاسو چې د ریکورینګ د میوه سره په درست شکل باندې شي نو کله چې بازار ته انتقال کیږي هغه به د چالي کوم کنسیدر مې چې د اکر کنټینر چې په دې کې دا به تر مارکیټ پورې ورسیږي او دا په خپل د مارکیټ فاصله ته په کتو باندې مثلا د نیوی چې هغه مارکیټ ته رسیدي نو میاشت وخت دی یو میاشت یا دو میاشت وخت دی چې په بازارونو کې دی او نه کاږي خو ځینې وخت کې چې دا شی مارکیټ ته تاري دی او مې وعده چې دی او ستوریج یاره سړی خو لوزي او دې مارکیټ ته چې هغه دو درې ساعت په بل کې نیسي نو په هغه صورت کې دا یخچال دا کنټینر ته ضرورت نه او کچې لري انتقالېږي نو دا بالکل ضروری ده دا هغه میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایط باندې دا باید مارکیټ ته انتقال شي ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د حرارت درجه او رطوبت کې باید ډېر تغییر راځي چې کچېرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازهوالی د لاسه ورکوي.
ډېر مننه پوهان. ډاکټر ذکر الله صافی سره متماس پرې سوی دی. پوهان یار جاوید رحیمی تاسو ته راځو. ځینې ولایتونه لمنې له ډېر یخه یا سړه هوا لري، د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابیږي کنګل نسي یا نور ستونزې ورته پیدا نسي، کوم ټکي به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزی ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سمت شمال ولایتونه، دې ولایتو کې میوه چې کله راټوله سوله باید کوشش وشي چې داسې وي چې زیر به شي چې هلته د شپې له طرفه هوا ډېره سړه نه شي، یعنی هوا فریز یا کنګل باعث د میوې نه شي. نو کوشش دا وشي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به شي چې هلته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه چې ده خپل ژوندی موجود ده، یعنی هر میوه ځان ته مخصوصه تودوخه لري چې په هغه تودوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه په دغه محلي شکل باندې اوس هم میوې په داسې ځای کې ذخیره کېږي چې هغه په باغونو کې غوطاخونه جوړ شوي دي، په هغو کې ساتل کېږي چې هلته اکثره وخت دا میوې کنګل کېږي یا فریز کېږي. نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وشي چې دا اتاقونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي، نه کودل شي د شپې له طرفه ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړېږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمېږي. نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې چې دي دا باعث دي کېږي چې میوه د شپې له طرفه ډیره سړې هوا سره مخامخ شي، بیا چې د ورځې تقریبا لس درجه تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دیګه د تودوخه د ورځې له طرفه نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باعث کېږي چې د دې انفاج فریز شي او یا ځینې وخت داسې کېږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه ټیټه شي، یعنی چیرې انجري انځوی ویني. نو خای دا غدا سی په داسې او غوټه خو کې په داسې زیرمو کې ذخیره کی کثیر مهمه شکلم ذخیره کیږي چالتا ا دې شپې له طرفه ډیره هوا سړیږي هغه سړه هوا د خپل دی وتا سره نه کیږي یعنی کثیر ټول کی دروازه کیږي
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام مول ازادي رادیو واوریدنن مو په دې پروګرام کې د منی د غرض د ژمی پر مهال د تازه میوه د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سیدی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په ورستیو کې مو تماس ورسره پریسو لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیوه دغه پروګرام یې را سره واورید ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي موږ پر انټرنیټ سټلایټ دغه راز اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی سئ